کړی دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بیساري ډول وړي شوی دي.
تروسه پورې موږ ته د طالبانو امارات د دې نه دي چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړئ یا مکارئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود خو اوس مې ماشومان په کاڼو وي.
ډېر نامرده نشه ده، پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نيستي دي زوی مرشي دا سي بد شه ده چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوي چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. د همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقامات سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي و چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نبیو مکلونو کې هم دغه سی وشمنه کړې وه او وی کبل شوی چې یوازې د یو کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي، خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډیر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډیره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډیرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدل است چې د نشې ګولیو له موتاد سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلی او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول سي، استفرا قرباندي وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعدار سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کی هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې سپن استخ به پرې باسل سي، او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاص سي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقال وي.
آیا پوهیدل است؟
زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکته لرسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پنګونه هم مخ پر کمیدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتلې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسنی بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، او چې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه
ما په فکر زنده موندن هستیم. رضا خورمی او فاطمه نظری چې موده مخکې پریکړه کړې و چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي، په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي، او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمی غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي، او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډیر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
کشور تانستیم که بریم، ما این برنامه خدا نه اتمن پیاده میکنیم.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډیر هغه روغتیایي مرکزونه شي بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالی او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه لګه په وروستیو دیارلسو کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونو نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو دوو دریو کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې درزا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو خپل کورونه څخورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپرکولای. له همدې عمله ډیری خځې خپل معتادو میړونو څخه د خوله یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول خځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه خپل معتاد میړه څخه خوله یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجع چیرې دا او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي.
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دی په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دنه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلی حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنی زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت د خځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې خزه د الله بنده ده، خزه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخوردار ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغه ته دغه حق ورکړل شي. نو د دې معنی دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې خزه واده شي که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولی، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زمونږ ناموس ته موږ نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام آزادی ورکړې ورته، دغه انساني کرامت ته، دغه اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې یو چا په سرنوشت باندې لوبي وکړي. خپل سړی لیوانه دی، خو سرګنۍ ورته وایي چې ته نشي کولای چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار، دا زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان یې زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه ده چې داخله کې کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، کدا خزه په لزان سره معتاده کړي دا او کنه د معتاده کړي هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوندم بربادیږي او تبا کیږي. نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار، د خزه ورونه، هغه حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تینا خلاص کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه لمیړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخستلای شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال یو خزه خاوند ته وای چې زه به تا ته مال درکم، خلو ما سره خلو کو ځان ترې بل واده وکړو، مال به زه درکم درته. یا یک مهر چې ده چې خزه اخیسته دی، هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي. مثال خاوند خزه ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بل نکاح فسخه کوي، مجبور مکلفه ده چې دغه خزه د خپل مهر چې اخیسته دی خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي. په دغه حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامی محکمه ده. الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو، نو هم منګه اساسي قوانين لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې منګه د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی. منګه مدني قوانين لرو، جزایی قوانين لرو. د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شریعت لمخې هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته دغه خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی. محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلورویس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل، خو له دریو کالو راهیسې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
شمه کې ډېر ولکه ما چې مستری ګری کولا شاګرد ما خپل روړ سره بیا کتر سره بیا ما خپل ځان د دکان واس کو دته شاشې دي نه کلمه کوم دکان نه ورکشا برم بر حال می سریم بعد بعد هغه نه راځي اساس په مونږ زمان سره چار سو سیګریټ و نه سوار واچو اساس چې شراب دغه کې بس اساس شنو نشه زیاتی بس هغه خوان درګی کنه بل نه شي د خیر کړه نه ته ځه خوان د ګورو مدا چې اساس سره یوری تم خیر کو شیشه تم خیر کو لا پاک جان جا خلا خې کنه نو دا چې مونږ ژوند خل ژوند مو خوشال ژوند مو زندگی نه پاتې کور پاتې مونږ نه ما منطقه که مونه سو خوشحال نه ول بازار پدار ژوند نه بیا عیشه د ژوند نه ویس ما شوان دی خو نه چړي په کور کې خجانه لري نو خلاصه درته وایم شاگردان مې درلودل ساسه کار نه وغورځولم میخي بعد نامه منو دې نامه ده نشه پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي د خپل دغه در په دغه پروت نه غلطه دکان په سر پر سر پروت ده درې کار شه بيخي بعد دکان په خیر نه وته دبره مې نشه نامه کې پیزه درمه راځي پیدا کړی دوه درمه پیدا کړی میزه مې پیدا کړی زرمه پیدا کړی نه فکر کوي وزیر به ما تراته شناخت مې لري د امر دوتې به ما تراته موټر به ما باندې جوړو خو خلک به ما تراته وساد موټر مې جوړ کاله د سې وګا سي کپې سي به مې تنه خل وساد به ما ته لونګي به مې جوړه هم سرګری کې خې پیسې مې کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خو خلک نه یې خپل کنه عمل هم خنه نه امر عمل کېښته وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کیوس دا سي کله به نه چاڅو کاټ پیخې راکې کنه خو شي خالص کله تر کې پری مړ ژوند نه پیخې د کو نه پیخې د کلی گزار نه پیخې د ناسې وران نه پیخې په لار کې دې په فیلار ته پوري راغې نو نور بچیو کې در باندې منګه خدای تعالی قادر کو نشي او تبای سره مخ کلیه سره د ژوند زندګی یې پیخې ستو بس کار نه پیخې ما پامل نه پیخېم دورو نه پیخېم د خور نه پیخېم که خور کلم دې کوته ګورور کړه دې کوله هغه د شرم چې وینه په لیک وایږي دا بچی په ټې کې باندې پټي کته وې سونه دا ملکه اخره بلای شاته درس خبرې کوي دې کچه پوري شي نو چی نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړی او اوس یې ماشومان په کڼو ولي
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسی یا په پای کې بچوي، دا به په ډراما کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راست پمنډ راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته ول چې جاوید لزان سره خشخاش وړل او زمکه تلار.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل هو به کرم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا زمکه لپلار ما او تاته په میراث پاتې ده، زم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکرم.
لبل کثر زام نه راګرځوم، بس یوازې تاریخ مکاره.
یار لالا ته مجيبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
مال مولوی صاحب څخه اوریدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
کرشته اره وای، دا نور خلکو به هم نه کرلای، یوازې دو ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کی وورو رضا او ته مو کو.
ګور لالا، تا څو واره په خپل خوا خزمه کا کرلې او مال در څه نه دی ویلی؟ نن چې زه تریاک کرم تم څه مو وایانو؟
ګور جاوید جانه، دا خه کار نه دی. تر څو چې مزمکه ګډوي، باید یو بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
زالا ازل نيسته اسره غرمه راکینم او ته وای چې تریا کرام دي. نور ستا خو خدا زم دا تریا کرم درام خبره به تا پکې واچولا. اوس خوشو تم راته ملا شوي.
زه دا خبره لزانه نکوم، ټول ملایان وای.
چې دا ټول ملایان وای نو به واول نه دی ورېدلی.
راځه چې د جمعات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب خوا کې کینه.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دے تاسو زموږ ترمن فیصله وکي
الله دې خیر کی تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی
بس مولوی صاحب د نيستي دي زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کوي
ها کپټه خبر وی نو د جمعه تم بد باندې ولاشو او که کار خبر وی نو دلته راته وایس
نه نه د پټه خبر نه د مولوی صاحب کار خبره ده
خانو بیا راته وایس څه خبره ده
جاوید مل زمکه راوست هل د پکخ لګیو
نو دا خو نر کار کوي پریک دچ یو څه وکړي
مولوی صاحب کا شیرا وقفت کولای تاریا کی کرل تاریا
ریختیا جاوی جان تا تاریا کرل
هو مولوی صاحب تاریا کی کرل
ولی ته نه خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تاریا کا نور نشئی مواد کرل خرڅول او استعمال حرام دی
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منل مولوی صاحب
مولوی صاحب دا خو څو کال کیږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او زمونږ کلیوال یام کری نن څنګه دا کښت حرام شو
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر په خوا حرام کړی دی په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده
نو زه خو یې نه استعمالوم یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابر وبه مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشې مړ کړ
ریښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي ګناه ستا په غاړه ده
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه مولوی صاحب بل شی به وکړو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio